سی چې یو زده کوونکی ته یو څه ور زده کوو، اما که داسې یو بدماش ډوله څوک رالیږو، یو د بد چلند لرونکی څوک رالیږو، هلته به بیا زموږ ښوونکی نه بلکې زرګونه زده کوونکي هم چې هلته زده کړې کوي له بد حالت سره له دې سړي سره مخامخ وي.
څو کاله مخکې د 2 هیوادونو په یوه څیړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څیړنه کې 14,000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډیر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څیړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي، د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډیر ګټور تمامیدلی شي. خوږو اورېدونکو، د یوې بلې تنې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. تر بیا مو په لاس پارم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه. دا دی بیا هم د حقیقت څه دی د خبرونې په لړ کې دا چې چارواکو سره مرکې لرو. موږ غوښتل دا ځل د کابل ګرنیزون د عمومي قومندان ډګر جنرال ګل نبی احمدزی سره د کابل ګرنیزون د فعالیتونو او دغه شان که ستونزې موجودې وي د ستونزو په اړه دوی سره مرکه ولرو. مننه جنرال صاحب، څنګه وخت راکړو د مرکې لپاره؟
ډېره مهرباني در تک نه، تاسې مننه کوم کورمدان
جنرال صاحب. کله چې د کابل ګرنیزون پس ته یو اوګزن روسا بیا فعالیتونه پیل کړ، له خلکو سره تصور هم داسې و پخوانی ګرنیزون فعالیتونو ته په کتو سره چې د ګرنیزون د فعالیت په پیلیدلو سره کابل کې هغه پخوانی نظم چې کوم هغه به بیا رامنځته شي، ولې وروسته وروسته یو څه ناهیلۍ زیاتې شوې؟ یا خو فکر کوم چې تداخل شاید بیلابیلو امنیتي ادارو یو له بل سره د کارونو یو شانوالی دې موضوع ستونزه پیښه کړې، او که څنګه یا خو تاسو فعالیتونه لرئ څوک ورنه خبر نه دي، کله تاسو فعالیتونه په اړه په لنډ ډول معلومات راکړئ.
تاسو نه مننه. د ناهیلۍ سره خو زه ډېر موافق نه یم. البته د کابل ګرنیزون له کومه وخته چې تشکیل جوړ شوی ده او ځانګړې د کار لایحه لري، د وظایفو لایحه لري، او یا د کوم اهدافو په خاطر چې ترتیب شوی ده، د هماغو اهدافو د تحقق او د تطبیق په اړه باندې ډېر ښه کارونه ترسره کړي دي. مونږ په تیرو کې تقریبا د ګرنیزون سابقه د اوس لپاره په دې موږ په دې نوي حکومت کې 1 کال و 3 میاشتې سابقه لري، زیاته نه ده. او په دې 1 کال و 3 میاشتو کې چې کوم چې زه دلته معذب شویم، د هغې ورځې نه تر اوسه پورې مونږ هغه څه چې موږ ته قانون او د پورته مقاماتو احکامو صلاحیت او مسؤلیت راسپارلی، مونږ ډېر ښه مخته تللي یو. مثلا موږ له ابتدا نه خپل جوړښت تنظیم کړی، خپل تشکیلاتو باندې کار کړی ده، او په زمن کې خپل مسؤلیتونه هم چې کوم لرل د هغو په اړه باندې مونږ تر یو حده بریاوې لرو. د خلکو توقع تامین دی امنیت، او د کابل ګرنیزون لوی قومندانۍ هم په همدې اساس جوړه شوې ده. تاسو ته معلومه ده چې یعنی مخکې هم ګرنیزونونه تیر شوي دي، ګرنیزونونه داسې وخت چې مثلا د جنګونو دپاره استعمال شوي دي، منظمې جبهې مثلا اداره کړي دي، او په نتیجه کې خامخا بریاوې او کمی به هم لرله، او حتی کله داسې حالات هم راغلي دي چې د نظامونو پر راپرځولو کې هم خپل نقش لرلی ده. ولې د یو غټ قوت لرونکي وو او د ډېرو صلاحیتونو لرونکي وو. ولې په نن شرایطو کې چې موږ د یو قانونمند حکومت په خاطر کار کوو او د ډیموکراسي په پلي کولو کې کار کوو، نو ګرنیزون دلته خپل نقش په خپله سطح او خپل اندازه لري. په دې معنی چې ګرنیزون د وسې لپاره یو د همهنګۍ اداره ده، د همغږۍ او د قماندې د یووالي او د ښه تشریح کې مساوي دې لپاره کارونه کوو. زه به داسې درته ووایم چې مثلا تاسو ته معلومه ده چې له پخوانه دغه قوتونه داسې متلاشي کار یې کړی، امنیت په خپل زړه و، پولیسو په خپل زړه و، اردو په خپل زړه. ولې کله چې ګارنیزون رامنځته شوی او ماته دا مسؤلیت راسپارل شوی ده، موږ کوشش کړی چې اول یو وحدت قوماندې رامنځته کړو. دا کار مو کړی دی. په دې اړه اوس موږ په لوړو وظایفو کې یو خو دا عادي مسایل و عادي وظایف دي چې د حوزو د امنیت او د پولیسو او یا د اردو روزمره په خپل منځ کې کارونه د جزو تامونو ترمنځ په دې کې موږ زیات کار نه لرو. ولې په لوړه سطح کوم چې د امنیت په تامینولو کې ده، یا مثلا د ثبات په ساتلو کې ده، یا مثلا د لوړو وظایفو په ترسره کولو کې ده، یا د مثلا د اجتماعاتو د تظاهراتو د مثلا د لوړو برنامو د خارجي میلمنو د تګ راتک په اړه ده، دا موږ په ګرنیزون کې دلته پلان گذاري کوو. د درو قواو نه چې هغه اردو ده، پولیس ده، امنیت ملي ده، د درې قواو د اپراسیونونو مسؤولین راغواړو. دلته مثلا پلان گذاري کوو، د هغو منظوري هم د ګرنیزون په صلاحیت کې ده، تقسیم د کار ورته کوو. هغه ټول وظایف ته ځي او هر څوک په خپله وظیفه باندې مصروف وي، بیرته نتیجه ګیري او ارزیابي کوو او وظایف تر اوسه پورې ډېر په ښه صورت سره مخ ته تللي دي. دی همغږی دی همغږی مسله ده.
مثلا انتقاد کې په دې باندې چې د امنیتور قانون تر منځ همغږی نه ده موجوده،
خو دا خو نو بیا د لورینې خبره ده. د هر چا دید ده چې دوی خپل هر څوک د خپل فکر او د خپل ځام نه مثلا ارزیابي کوي، یا مثلا خبرې لري یا وینا لري. خو زه په اطمینان سره درته ویلی سم چې هغه څه چې مخکې وو، هغه ناخوالی، هغه کمی، هغه دوګانګۍ، یا هغه مواجه کېدل، هغه اصلا د اوس لپاره نشته. مونږ د دې په اړه باندې تر اوسه پورې خصوصا په حالات فوق العاده حالاتو کې، حتی په یومي وظایفو کې هم مونږ د اردو، امنیت، پولیسو ترمنځ ډېره ښه همغږي رامنځته کړې ده. هیڅ نوی استقاق یا برخورد یا مثلا ضدیت او حساسیت تر د موږ په منځ کې نشته. یعنی مونږ کړي دي چې حتی تقسیم د وظایفو کو په لوړو حالاتو کې مثلا قمندانۍ د عمومي ګارنیزون په خپل حد کې د درې ارګانونو په اجازه او د دوی په تعهد سره او د دوی په منلو سره تر جمهوري ریاست پورې، تر قمندانۍ تعالی پورې ګارنیزون مسؤلیت لري چې ټوله قمانده په خپل لاس کې ولري. په بله قدمه کې ښکته موږ مثلا بله قمانداني لرو چې هلته دا بیا هم د همغږۍ په اساس باندې هلته قمندانیت تنظیم شوی ده. په درېیمه نور موږ د قانون د پلي کولو په اړه باندې کارونه کړي دي. د تخلفاتو د مخنیوي په اړه په ښار کې دننه د غیر مسؤولو کسانو د مخنیوي په اړه مو کارونه کړي دي. د بې پلیټ او بې اسنادو وسایطو په اړه مو کارونه ترسره کړي دي. د تورو ښیښو د موټرو د مخنیوي په اړه مو خپل کارونه ترسره کړي دي. اسلحې مو بې سندونو راټولې کړي دي. د دایاک پروسې ته مو سپارلې دي.
د ټولو خلکو لپاره یو شان دي کنه، ځکه
یو شان
دي چې ډیر ځله تاسو کارونو کې ته مداخله کیږي او د چارواکو لخوا او تاسو خپل
زبدا په اطمینان سره درته وایم چې زه چارواکو ته احترام لرم، مقاماتو ته درناوی کوم، او زه په خپل د څوک نه یم. زه له ټولو سره ډیر خوشناخ لرم. ولې دا چې زه د یو چا سره یو رقم برخورد کوم، د بل چا سره بل څه دانست. موږ همیش تاسو د دې پښتنه کولای شئ چې د لوړو مقاماتو کاغه په د پارلمان پورې مربوط کسان دي، د پارلمان غړي دي، او یا د دولت په لوړ پورو چارواکو کې دي، په هغو کسانو کې دي. موږ د ټولو سره یو شان برخورد کړی ده، که وسایط هم په تخلفاتو کې لیدلې راوستلیم دي، که اصله هم لیدلې راوړیم ده، او که پرسونل مو غیر مسؤول لیدلې راوړیم ده. او تر یو حده پورې کار شوی. یعنی موږ د خپل کار نه راضی یو، مګم بیخي قانع نه یو چې موږ سل په سلو کې ټول مشکل حل کړی. ولې تاسو ته معلومیږي، وطنوالو ته معلومیږي، دنیاوالو ته معلومیږي چې دا بې نظمي او دا حالت د خپل د جنگ زیږنده ده. او د دې 15 کالو نه پورته په دې وطن کې سابقه لري. دا کریکټرونه او شخصیتونه هم موجود دي.
فرمایشونه درته نه دی راغلي؟
نه، ما ته فرمایش چانه درا کړی. کای را کړی دم په ډیر خو وازه باندې برته جواب ورکړی دا قناعت مرته ورکړی دا. یعنی شوې ده. فرمایشونه خدا وطن د مناسبات کیدای شي ما سره کیدای شي نور خدا نه به هر څوک فکر اتلای شي د دولتي چارواکي فکر اتلای شي زموږ د پارلمان غړي فکر اتلای شي زموږ مثلا متنفذین فکر اتلای شي ولې ډیر فشار نسته زه په خپل دی فشار
یو حالت موجود وي هغه د قانون په کېدل ودا په دستون سره مخ شي یعنی خپل د حکومتي چارواکي دولتي چې د دېونی قوی دي کړي دوی د خوانه مثلا چې د خلکو تمه ورته ډیره ده د قانون د پلي کولو په کې دوی د خوانه راسي چې فکر نه کوي ستاسو قانون د دستون سره مخ کی
نو دا خو اول خدای چې په تطبیق قانون کې پورې اړه لري چې د څومره باید توان ولري څومره باید حوصله ولري او څومره وکولای شي چې طرف مقابل ته یادې چارواکو ته قناعت ورکړي دا موږ کړی لبل په لوه خامخه نارضایتي او ګلی او خبرې دي وطن په حساب دا هم را مونته سوي دي خو موږ اوس په دې نوې کال کې یو سلسله پیشنهادونه خپل مقامات ته وړاندې کړی دي چې غوي موږ ته باید یو طرز عمل یو کړندار را ثابت وي په دې معنی چې مثلا د دولت له لوړ پوړو چارواکو سره باید په کومه ساته او څه رقم برخورد باید وسره وکړو ځکه موږ هم غواړو چې په دې وطن کې اوسېږو دا چلن کې د
دولت لوړ پوړو چارواکو سره
نه د چې
کوم موضوع شي تاسو یو
خو کله به په خسوي نو دا خوسته خامه خسته خو موږ اوس وخت دی چې موږ سره باید لوړ مقامات زموږ د رهبری مقامات بیا هم موږ سره کومک وکړي هغه په دې معنی چې موږ دا وطن کې دا ناخوالې دا مشکلات له پخوانه او دا د اوس زیږنده نه ده دا د دې ډیر د سکاله څوار د سکاله مخکې زیږنده مو او له پخوانه 15 کال چې د طالب نه پاتې او 15 کال مخکې د مجاهدینو حکومت دا ټول کې د حالات نن موږ دې حساب دی ته حسابګيري ته سره ناشته
ډیر رحمت یې سب کم برخه کې مثلا څنګه سره تاسو مخکې دې چارواکو
خوب دغه د تخلفات په برخه کې مثلا د وسایت او غیر قانوني وسایت موجود دي یو کلی وسایت ورته وای چې مثلا چپ لاس د پاکستان لاس وسایت موجود دي بعضی مثلا د زور په اساس بعضی د خپل غزاوق په اساس باندې د تور شو وسایت مثلا چاغه فرمان حکم موجود ده هغه وسایت موجود دي یا مثلا اسلحه د یو مل دوه مل چې درې مل تر څلور پورې چې استحقاق لري هغه مثلا کارتونه فوتوکاپي سوي دي او مثلا شلو ته توجه سوي دي یا مثلا پلیټونه د موږ د پارلمان د محترم غړو د یو دوه وسایت پلیټ راخصل سوی د شلو ته ورکول سوی ده حتی خپلوانو ته ورکول سوی چې دا موږ سره دا شواهد او مدارک شته موږ په خپل وار سره خپل لوړ پوړو چارواکو سره خپل مشرانو سره دا خبره شریکه کړې ده چې ټول کار به په ټوپک نه کوو ټول کار به په زور نه کوو د سرک په سر به نه کوو کېدای شي بعضی کارونه په اداره کې دننه وکړو مصلحت ته کینو مشورې ته کینو دغه موجود شرایط یو څه تحلیلي فکر پیو کو چې په کومه وازه کې قرار لرو او دښمن څه کوي یو طرف دښمن ده چې هغه خپل کړل لري بل طرف زموږ خپل کمبودګان دي چې د حکومت کې نظام کې نه نه یو او بیا هم زموږ عمل کارت په یوازې دي چې مثبت طرف ته روان سو یا مثلا انکشاف او ظرفیت سازی را مینته کو مو په خپل د ناخوالو د لپاره مثلا په خپل یو بیلګه کې نو دا مونږ اوس کوشش ودی کو چې مونږ باید مصلحت لاره مخکې لاړ په یوازې دي چې موږ په چارایي کې تصمیم نیسو دی چې په واسطه ودی چې په اسلحه ودی چې په موټر ودی چې په کارتونو باندې دا کېدای شي په دفترونو کې په جلساتو کې زموږ مشران سره کینی او دا تفاهم سره وکړي چې دا موږ خپل پیشنهاد کړی او ان شاء الله موږ منتظر دي چې ډیر زر به نتایج را ورسیږي وروسته به موږ خپل ابلاغ ورکو بیا به نو پرې کړی اقدام بیا به د مراعات او د ګلې ځای به بیان وي
ډیر مننه
احمد کور مدان ډیر تشکر ډیر مننه
موضوع من ټاکو نظر تاسو سرګندوي
څوک چې زاس کوي ظلم کوي ستم
هم زوره کړی دا هم څو دا غږ کې دا وکیلان هم
کابل ښار کې د غاصبونو نوم واخله تاسو به وایئ چې چا نوم واخلي
هر یک شنبه د سهار له اتنیمو تر نه نیمو بجو. میکروفون ستاسو.